یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د شاتوت برښنا پر بند به اوس پر بند به 268 میلیون ډالر لګښت راشي، چې د دغه بند د رغیدو چارې نن پرانستل کیږي. تمه ده چې ولسی جرګه سبا د ملي بودیجې پر درېمې طرحې بحث وکړي، او ملګر ملتونه وایي ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر سر بیا همکاری پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. تمر چې ولسمشر اشرف غنی او د هند سرریاسم نریندر مودي نن د شاتوت د برښنا د بند د رغونې د پروژې سند لاسلیک کړي. د ارک مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته د 268 میلیون ډالرو په لګښت د دې بند د پرانیستې په اړه وویل:
نن به د افغانستان جمهور رئیس او د هند لومړی وزیر د ویډیو کانفرنس لالارې د لندر د شاتوت د بند جوړولو هوکړلیک لاسلیک کړي.
د کابل سین پر سر په لندر سیمه کې د پلان شوی شاتوت بند له جوړېدو سره به د چارواکو په وینا د کابل شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د شاکو به ورسی شي، او د پلازمې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به هوار کړي. شاتوت د هرات له سلما بند وروسته د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې هند ترسره کوي. تاکل شوی د افغانستان ولسی جرګه سبا چهارشنبه د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د درېمې طرحې په اړه بحث وکړي. د جرګې یو شمېر غړیو پرون دوشنبه په عمومي غونډه کې وویل چې د بودیجې په طرحه کې ډېر لږ بدلون راغلی دی. د ولسی جرګې د اعلامیې له مخې د توازن او عدالت نشټوالی، د نیمګړو پروژو حذف، او په یو نوي او دوه نوي کودونو کې د کمښت نه راتګ د بودیجې د مسودې له مهمو ستونزو دي. د چرګې چینو غړیو همداراز وویل د بودیجې په وړاندې باید سیاسي چلند ونه شي، بلکې باید د ملي ګټو په اساس تصویب شي. د یو د 400 مالی کال بودیجې کې لومړی وار د 3.25 میلیارد افغانۍ وړاندیز شوی و، چې رات شوه. په دویمه طرحه کې 1.2 میلیارد افغانۍ کم شوه، او اوس په درېمه طرحه کې ملي بودیجې 3.3 میلیارد افغانۍ شوتل شوی، چې 3.1 میلیارد عادي او 1.16 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. دا مساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولی عبدالوحید قتالي وایي دا پیښه داسې رامنځته شوې ده چې د دې ځواکونو موټر د سړک د غاړې پر ایښې ماین ختلی او چاودنه شوې ده. په روسیو کې پر دې لویه لار د افغان دولت ته مخالف وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. البته دغه نننۍ دا چاودنه نن شوې ده. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. د متخصصینو یو خپل واک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه ساري خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د همکاریو په دې بیا پیلېدو کې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی، چې په دې برخه کې وروستي شیان په 2000 کال کې په بیړۍ کې انتقال شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتونو غونډې ته په دسمبر کې ویلي وو چې د اطلاعاتو له لومړنۍ کتنې ښکاري چې سم نه دي او جال شوي دي. ملګرو ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکارۍ تورنوي. د جرمني سرریاضمې د ختیځې مدیترانې په سمندرګي کې د ترکیه او یونان ترمنځ لانجه کې د ډیالوګ لپاره ژغ کړی دی. د جرمني حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. په بیان کې د حکومت د ویان سټیفن زبرت له قوله راغلی دی چې میرمن مرکل په دې برخه کې د مثبتو اقداماتو هرکلی کړی او د پاتې مسایلو په اړه د بحث لپاره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. ترکیه او یونان د ختیځې مدیترانې په اوبو کې د قلمرو او د سمندر په تل کې د طبیعي زیرمو د حقونو پر سر لانجه لري. همدارس ترکیې او قبرص په دې سیمه کې د طبیعي زیرمو پر سر لانجه کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایروس تخپریدو د سرنګوالي پاړه د چیړنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووید-19 ناروغي د پیل د سرنګوالي پاړه تحقیقات له چینایي همکارانو سره په ګډه د څلورو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي د خپلو موندنو راپور نن سیشن به په یو خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایروس ته سرایت راپور لمړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. د ساینس پوهانو په اند دا وایروس چې په ټوله نړۍ کې له 2.3 میلیونه زیات خلک په وژلی دي لمړی ځل په ماشام څکل یا خفاش کې رامنځته شو، بیا د نورو حیواناتو په وسیله انسان ته د ناروغي انتقال شوې ده. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د شاتوت بند د رغولو چارې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي لخوا تړون لاسلیک کیږي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک دغه بند په اړه وایي
دغه بند به د 4000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکي اوبه برابروي.
په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اعلی کمشنري نړیوال خوراکي پروګرام او نورو بنسټونو د مرستو د دوام غوښتنه کوي.
موږ دا اوستنه د انسانانو د دبلیو نه چې زمونږ ته د خیمه وري او آیتون درول چې زمونږ وضعیت توکسي دلته داسې خلک دی چې یو واخې خوري یو واخې نه خوري.
او د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپلو کې همکاري پیل کړې ده. بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېده، ټاکل شوی نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي لخوا د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواکوي دا بند د کابل چهار اسیاب ولسوالۍ د لالندر په سیمه کې موقعیت لري چې د هندوستان په مالی مرسته جوړیږي. د بند جوړولو تړون داسې وخت لاسلیک کیږي چې کابل ښاریان د پاک اوبو له کمښت سره مخ دي او رستر بلې په کابل کې د اوبو سطح ښکته روانه ده. نور حال په دغه راپور کې چې زموږ همکاري جزئیات راټول کړي دي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي د روایي چنن د شاتوت بند جوړیدو تړون د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ترمنځ لاسلیک کیږي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي د روایي نظام الدین خپلواک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هندوستان هیواد ترمنځ د شاتوت لالندر بند جوړولو قرارداد لاسلیک کیږي. دغه بند به د 4000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکي اوبه برابروي چې 2.6 میلیون امریکایي ډالر لګښت پر راځي او دغه پیسې د هندوستان هیواد لخوا ورکول کیږي.
د خاغلی خپلواک په خبره دا بند به 90 متر لوړوالی او 80 متر پلنوالی ولري چې په شپږو کلونو کې به د رغونې چارې بشپړې شي او 1.6 میلیون متر مکعب د اوبو ذخیره کولو ظرفیت به هم ولري. شاتوت لندر بند چې د کابل ولایت په شهر اسیاب ولسوالۍ کې موقعیت لري کابل ښار کې دایمي روان اوبو بستر برابروي. دا پروژه به شاوخوا حوزه کې د ځمکې لاندې اوبو سرچینې په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې وایي چې 15 کانالونه یعنی چل دختران، خانکوټ، چهر اسیاب، الیاسخیل او خیرآباد کې بنه 4000 هکتار اوبو ځمکې خړوبه د ژوند غوره چاپیریال برامنځته کړي او د سیلابونو مخنیوي کې به هم ګټور تمام سیم. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښار د پاکو اوبو له کمښت سره مخ ده او حتی د کابل د ځمکې لاندې اوبو ساعت او ورځ تر بلې ښکته ځي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د دې بند په جوړېدلو سره به دغه ستونزه تر یوه حده هواره شي. په ورته وخت کې د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لوی رئیس په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاوروس بند چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر اوسه پورې 98% چارې پر مخ تللې دي او په راتلونکو دو میاشتو کې به هغه ګټې ته وسپارل شي. او ورسره به هم دا د کابل د اوبو په تنظیم او همدارنګه کابل ښاریانو ته د اوبو په ورکړ کې مرسته وکړي. بله
ډیره مننه کوم. و موریدل چې نن د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کیږي، د هندستان لخوا به دا دویم بند وي چې د افغانستان لپاره جوړیږي. تر دې مخکې د 2014 کال په جون کې د سلما بند چې وروسته بیا د افغان هند دوستۍ د بند په نومونه مول شو، د هند لخوا یې چارې د 290 میلیون ډالرو په لګښت باندې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د شاتوت بند افتتاح همدارنګ د شاتوت بند رغولو د چارو د افتتاح همدارنګ د نورو بندونو په ارتباط باندې به همدا شیبه د کابل د پول تکنیک پانتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پانزي استاد محمد عاصم مایار سره چې اوس وخت د جرمني په شتوتګارت پانتون کې د اوبو په مدیریت کې ډاکټر اخلي خبري وکړو. مایار صاحب مننه چې وخت مراکو په لاند وخت کې حاضر شوي. مراکیته غواړم پوښتم چې په ښاري سیمو کې په تیره بیا په پلازمینه کابل کې د دغسې کابل ته نږدې د دغسې بند جوړول او دا چې په سمه توګه باندې ورغول شي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي څومره مهمه ده او څومره حیاتي خبر دی د افغانانو لپاره؟
ډیره مننه. د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی، ځکه دا بند د کابل ښار دپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت چې که زه په ترتیب ورته اشاره وکړم هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي. دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تېرو کلونو کې پېښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه زه تاسو ته په ګوته کولای شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو دپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. درېیمه ګټه یې هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به یې آسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډېر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تېر لږ کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کېږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خدا دې چې بند به تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کیږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستای شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډیر زیات یو بو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمن شي او یا هم کم شي، کیفیت هم خراب شي. نو که چیرته اوبه زیاتوالی پکې راشي بیا هغه هرڅه
برته راغول کیږي.
مننه غواړم پوښتم جناب معیار، چې د هندستان دغه شراکت د وبود مهار او مدیریت په برخه کې افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوي چې کوم خندونه وي هغه یاد کړي چې څه ډول باندې هغه خندونه د دغه همکاري او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندستان البته پنګاونه ډیره ستراتیژیک ده، تللی د افغانستان په مهمو چارو کې پنګاونه کړي، چې چیرته موږ د سلما بند یا د افغانستان هند دوستۍ بند ورته اشاره وکړو، یا هم د اوسنۍ بند چې کوي ډیر ستراتیژیکو مواردو کې پنګاونه کوي، او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې لږ متاثره کړي، هغه متاسفانه باید څه ووایم چې تر اوسه هم دا ځنډېدلې وي، دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي، که چیرې په دغه خبرو کې حکومت ته اوسني نظام ته څه مهمه سترګه ونه کتل شي، ممکن د دغه بند چارې به ټاګنی شي. خو هیله دا ده او موږ وړاندینې هم دا دي چې انشاءالله داسې به نه کېږي، او دای وزیر خان دی چې دا باندې لري نور په امنیتی لحاظ، په نور لحاظ باندې دا باندې کوم ستونزه نه لري، او ان شاء الله چې کارونه به په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیز لپاره به مهمه وي، په کونړ سین باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتی تهدیدونه دي چې نه پرېږدي، که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکی پلوه څومره مهمه ده چې دغه خندونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سین یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې نه اوښتونکي اوبه لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښې نه اوړي، نو هلته دریمګړي یا بې طرفه ارګانونو ته لکه ورلډ بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو د اوبو په اړه کوم تړون ونه لري، قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغوی بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. زما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی، په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامی بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نه هېواد په پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خنډ ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره.
ډیره مننه. ډیره مننه کوم جناب محمد عاصم معیار، د کابل پوهنتون د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد، او د جرمني د شتوتګارت پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکتورا محصل. له تاسو مننه. دوی له موږ سره د شاتوت بند د چارو د پیل په ارتباط خپل تحلیل شریک کړ، ویل چې په بشپړېدو سره به په کابل کې د اوبو سوال شبکې فعالی ګامدارنګ د کابل د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به هم برته سمیږي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د اقتصاد نړۍ خبرونو ته غوښی.
د کندهار ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست وایي چې په روان لمریز کال کې د کورونا وایرس له اوج وروسته 1,20,000 ټنه وچ او تازه میوه له دې ولایت نورو هیوادونو ته صادره شوې ده. د دې ریاست مرستیال عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت مڼې، کشمش او وچ انځر پاکستان او هندوستان او دغه شان د هوایي دهلیزونو له لارې اروپایي هیوادونو ته صادر شوې دي. د وای تیر کال بهرنیو هیوادونو ته 1,99,000 ټنه وچه او تازه میوه صادره شوې وه، خو سږ کال د کرونا وایرس او قرنټینونو له امله دا اندازه کمه شوې ده. نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې د کندهار د محصولاتو لپاره په کور دننه هم بازار پیدا کړي. د بامیان ولایت د کرنې او مالداری ریاست په دې ولایت کې د کرنې په برخه کې په سلو کې د سلويخت میرمنو د فعالیت خبر ورکوي. د بامیانو د کرنې او مالداری رئیس عبدالوهاب محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه میرمنې ډیرې د چرګانو د ساتلو، لبنیاتو او شاتو د تولید او د سبزیجاتو د روزنې په برخه کې فعالیت کوي. ښاغلی محمد وایي چې د یادو میرمنو محصولات په کور دننه او بهر نندارې ته هم وړاندې شوي چې دوی ته یې ښه اقتصادي ګټه هم کړې ده. دی وایي نږدې یوه میاشت وړاندې د شاتو او د قروتو محصولات په اتیا غرفو کې نندارې ته وړاندې شول چې د لیدونکو د پام وړ وګرځېدل. نوموړی وایي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د میرمنو اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې هڅه کوي چې په دې سره به افغان میرمنې له اقتصادي اړخه په خپلو پښو ودرېږي.
ازادي رادیو ته غوښتد ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپلو کې همکاري پیل کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې رئیس دواړه هیوادونه تورن کړي چې په دې برخه کې سره همکاري کوي. په دغه کلنی راپور کې چې پر بندیزونو د ملګرو ملتونو څارونکو ډلې برابر کړی ویل شوي شمالي کوریا پر دې هیواد لګول شوي بندیزونو څخه په سرغړونو سره اټومي او د میزایلو پروګرامونو ته پراختیا ورکړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ملګرو ملتونو راپور وایي چې ایران او شمالي کوریا تیر 2020 میلادي کال د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروژو په پراختیا کې په خپلو کې همکاري سره پیل کړې ده. د متخصصینو یوې خپلواکې ډلې چې پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو څارنه کوي خپل دغه راپور پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په راپور کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغې همکارۍ په ترڅ کې چې تیر کال بیا پیل کړې د کښتیو په ذریعه د میزایلو مهمې پرزې ایران ته انتقال شوې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یو شمیر غړو چې نمونه نه دي څرګند شوي یادونه شوي چې له دې ډلې سره د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا په برخه کې د همکارۍ د بیا پیلېدو په اړه معلومات شریک کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تخت روانچی د دغو ادعاو په غبرګون کې په تېره ډسمبر میاشت کې چې د دغه راپور موندنې ورسره شریکې شوې وې د متخصصینو دغې ډلې ته ویلي چې پر محتوا یې له غور کولو وروسته دا نتیجه اخلي چې دوی په خپل راپور کې ممکن غلط او جعلی معلومات کارولی وي. په راپور کې په شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک وسلو د پروګرامونو په خاطر څو لګول شوي بندیزونه څارل شوي او ویل شوي چې د هیواد تیر 2020 کال له دغو نړیوالو بندیزونو څخه په سرغړونې د خپلو اټومي او د میزایلو پروګرامونو پراختیا ته دوام ورکړی او هغه د سایبري حملو له لارې تمویل کړی دي. دغه راز ویل شوی چې دا هیواد د ځینو بندیزونو تر خوا تیر شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې رئیس دواړه هیوادونه تورن کړي چې د میزایلو د پراختیا په برخه کې سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د دغه راپور یوه کاپي چې بلومبرګ ترلاسه کړي ویل شوی چې د ملګرو ملتونو څارونکو داسې معلومات ترلاسه کړي چې شمالي کوریا د ایران د شهید حاج علي موحد تحقیقاتي مرکز سره فضا ته د سپوږمکیو د توغولو په برخه کې هم همکاري کړې ده. متحدو ایالاتونو ادعا کړې چې د ایران له فضایي او د سپوږمکیو له پروګرام څخه دوګونی استفاده کیږي او هغه د پرمختللو بلاستیک توغندیو لپاره ډیزاین شوی دی. متحدو ایالاتونو په تیر سپتمبر کې چې تهران باندې نوي بندیزونه اعلان کړل ویلو چې دغه مرکز د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د میزایلو د پروګرامونو په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصینو ډله دغه راپور داسې مهال خپروي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د شمالي کوریا په وړاندې د مخکینی د ډونالډ ترامپ د ادارې پر پالیسۍ له سره غور کوي او د ایران په اړه یې ویلي چې که دا هیواد بیرته په هغو ژمنو چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې کړي ودرېږي نو به متحده ایالات هم چې ترامپ په 2018 کال کې ورڅخه ایستلی و بیرته له دغه تړون سره یوځای شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربشو پکتیکا ته هلته وزیرستانی کډوال وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان یو ان ایچ سی آر همدارنګه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او نور بنسټونه باید له دوی سره مرسته وکړي. دوی وایي له یوې خوا کاروبار نه لري او بل لوري ته نه ژمنې مرستې شوي ورسره او نه هم د خوراکي توکو مرستې ورکړل شوي چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوي. بل لور ته ځایي چارواکي د کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نګدی راتلونکو کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. په دې اړه پام وکړئ ل پکتیکا زموږ د خبريال راپورته.
په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال وایي لیوی خو ور سره پر روان ژمي کې د جمنۍ توکو مرسته ونه شوه او بل لوري ته لڅو میاشتو را پدې خو دوی ته خوراکي توکي نه دی ورکړل شوي. په بیرمل کې مشت وزیرستاني کډوالو خپل یادستون زیو غوښتنې د ټلیفون لارې آزادې رادیو سره شریک کړي. وزیرستاني کډوال زاهد الله د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په پکتیکا کې د مشت وزیرستاني کډوالو د حالات د لټو په خاطر د سیمې ته پلاوي وروړي.
لکه څنګه دلته واوره وریږي او ډېر ستونزې سره خلک مخامخ دي. زمونږ خیمه ټول زړه شوې دي. موږ دا اوستنه د انسان د ډبلیو نه چې زمونږ ته د خیمه روري او آیتون دروله چې زمونږ وضعیت ته وکسي. دلته داسې خلک دی چې یو وخت خوري یو وخت نه خوري او نه د سواک څه طریقه شته.
د پکتیکا په ارګون او د بیرمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه لمن منګړتي کې د وزیرستان یو کډوالو شاوخوا درې زره کورنۍ اوسیږي چې د چارواکو په وینا له دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک دي. د بیرمل د سیمې یو بل اوسیدونکي وزیرستاني کډوال اید حسن ویل تیره میاشت د سروې ډله ورغلی وه او د مرستو ژمنه یې ورسره وکړه خو هغوی هم مرسته نه ده ورلیږلې.
کولا شي چې کیمن اخدی مرسته وا میر نه بانس ولا خور کی مرسته چې دوه هغه د استو په دوه درمیا شته کې یو روسی بیا بیا ورکا شي او اس بعد تر امیاش مخ کې کیمن جنران چر غلی هغه مستر بیا دا وا دا وکړله چې تاسو ان شاء الله د نوې کوم نه دول بیا میر نغدی مرسته درکاوي خور کی مواد درکاوي خو هغه اندازا دوه میاشته وسول خدای سپر میشته هغه مرسته غلی نه دو میر دا وشتنه کې چې باندې نړۍ کې کوم مرسته ورکول شي میشته دا په خپل خاک په خپل ټمبون دی ورسوي.
بلوري ته د پکتیکا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په یاد ولایت کې د میشته وزیرستاني کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نږدې راتلونکو کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. دا پکتیکا د کډوالو رئیس مریالی فضلیار ویل
دا چې د وزیرستاني داخلي بیزای شو لپاره د دبليو اف پی میشتنۍ مرستې د ور سی ډی د قرارداد د اختتام له امله لزند سره مخ شوی. ان شاء الله د دبليو اف پی نشو کوم معلومات اخیستې دي وستا برنامه ته ونې درې ده چې قرارداد وګټي او دا قرارداد عملی کی او دوی ته ان شاء الله تعالی میاشتنی خوراکونه په خپل وخت سره رسیږي او د ژمنو مرستو لپاره یونیشر کوم مثبت جواب مختنه ده پرې خطر دی دمو پوری.
یاد دیوی د پاکستان پوز د 2014 سمزګی د سکال پونی مای کی په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې لکبلې لکونه کسان بنو د خیبر پختونخوا او پاکستان نور برخه ته کډوال شول. په دوی کې زرګونه کورنۍ خوص او پکتیکا ته هم واوختي. د پاکستان حکومت په څو پړاوونو کې له پکتیکا او خوص څخه د وزیرستانیو کډوالو غاڼې کورنۍ په بنو کې د بکخیلو کیمپ او بیا خپل کلیو ته ستنې کړې. خو د چارواکو په وینا په دې ولایتونو کې اوس هم د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا لس زره کورنۍ میشتې دي.
ستاسو له پیغامونو
دا هرا دا ولایت دا ماجور شیدای د کلی کنه سره په تماس یم او دا یو کار چې دا شیدای ماجور ساتي ته د څنګه شیدای ما سره یو خو هیڅ په ماس نه نیسوي چې څه خیر مو علا خراب دی او بل هم په به راکول دا څو مر کې دا سره مختیاغه هم دا څو مر باندې کړی دی چې دغه نه نه لرو چې چنیان ولاس فری په دغه تمور ورځ کې دی بلاس نشته ولا او باندې راځي چې چې نه ملاس فری دا دا څو باندې او دا یو خدای سره و چې نکامه هیڅ څه نه لاسته نه دی موږ په تاسو کې یو ځای د خدای نه خسته در په لاره هم تلاشه پای د ازما ځخه راواده ورسېل د ماجور کا او موږ درته د او بخور چلان څه کوم خونه دی کړی دا ماجور غم وخوړ شي والسلام.
زه عثمان غنی د پکتیا ولایت د بیاریو بول سوالې نه دغه پیغام پرېږدم. دلته زمونږ په سیمه کې د رکیان په نوم یو کلینیک دی چې بالکل خدمات نه لري او خدمه ډاکټرې په خپل مسلک باندې حاکمیت نه لري. خلک له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی ته چې د یونیسف له طریقه کوم مواد ورکول کېږي لکه هغه صابن شو پشخانې شوې هغه دوی په بازار کې پلوري. موږ له وړپړو چارواکو څخه هیله لرو چې زر تر زره د دې فساد مخه ونیسي. وسلام په احترام.
دا پیغام دغه دی د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه رحمت الله افغان خبره کوم. نور بازار څلور کاله کېږي چې بند دی. زه دا هیله لرم چې دغه نور بازار حکومت ایله کړي. ازادي راډیو څخه ډیره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو ته غوښتست په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې کیږي. ترغه مخ کې چې احمد شبرلند خبرونه وایي، یادونه کوم چې د هندستان او افغانستان مشران همدا شی بعد شاتو